دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وضعیت مجلس کوي. په دې آنلاین ویډیوي مجلس کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش د افغانستان د پاره د هغه ځانګړي استاذ دیبرا لاینز او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اینیکن هوویت فیلد به خبري وکړي. په عین وخت کې نن په کابل کې خزو مظاهره وکړه او د افغانستان بانک په شتمنیو د لګیدلو بندیزونو لری کولو او د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندنې غوښتنه کوله. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان سره 415 میلیون امریکایي ډالر بشري مرسته تصویب کړې ده. د آسیا پراختیایي بانک د سې‌شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 15مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې یاد مرستې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشتو بشري همکاریو د دفترونو لخوا د خوراکي موادو ساتنې، روغتیایی او پوهنې په چارو کې مصرف شي. د دې خبر نور جزئیات د نوښوي آشنا نواري.
د آسیا پراختیایي بانک په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې 115 میلیونه ډالر به د خوړو نړیوال پروګرام او 15 میلیونه نور به د کرنې سازمان ته ورکړل شي تر څو 800,000 اړمنو کسانو ته لومړني خوراکي مواد او 390,000 کورنۍ ته کرنیز محصولات تیار کړي. د آسیا پراختیایي بانک ویلي چې له یادو پیسو نه به د روغتیایي او ښوونیزو خدماتو لپاره 200 میلیونه امریکایي ډالر یونیسف ته هم ورکړل شي. یاد بانک ویلي چې یونیسف به وتوانیږي چې په دغه پیسو خلکو ته روغتیایي مرستې ورسوي او همدارنګه د زده کړو 10,000 کلیوال ټولګي به هم سنبال او مرسته ورسره وکړي. نړیوال خیریه بنسټونه د دغه ټولګیو مالي ملاتړ کوي او کلیوال مشرانو څارنه او نظارت کوي.
تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د شفافیت د نړیوال ادارې د 2021 کال راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د اوو فاسدو دولتونو په خطر کې راغلی دی. په راپور کې ښودل شوی دی چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې په 144 مقام کې ځای لري. افغانستان په 2000 کال کې د دغه لیست په 115 مقام کې او په 2019 کال کې بیا په 103 مقام کې ځای درلود. د افغانستان گاونډیان ایران او تاجکستان د 180 هیوادونو په ډله کې په 115، پاکستان او ازبکستان په 140 او ترکمنستان بیا په 198 مقامونه کې دي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور په اساس ډنمارک، فنلند او نیوزیلند په ترتیب سره د تیر کال په څیر له اداري فساد څخه پاک دولتونه ګڼل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت نن چهارشنبه یو ویډیو خپره کړې ده چې خې د روسیې 315 ډوله جټ الوتکې د بلاروس په خاوره کې ښکته پورته کیږي. د قواوې د متحد حل په نوم پوځي تمرینونو کې فعالیت کوي. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس د تیرې جمعې په ورځ ویلي چې روسیې د اس 400 په نوم د ځمکې نه هوا ته توغندي وشتلو دوه سیستمونه هم بلاروس ته لیږلې دي. متحده ایالاتونو د سیشن به پرځ جنوري 15مه بلاروس ته خبرداري ورکړه چې په گاونډي هیواد اوکراین د روسي له بریټ سره مرسته وکړي استبدادي حکومت به له غچ اخستونکو اقدامات سره مخ شي. په اسپانیا کې د سمندري خدماتو ژغورونکو ټیمونو نن چهارشنبه تر 300 مهاجرین ژغورلي چې غوښتل یې په ورانو کښتیو کې د کنری ټاپوګانو ته ځان ورسوي. په دې ډله کې نه هتنه یې د یوې ډوبې شوې کښتۍ پورې نښتي و. د بشري حقونو ډلو په دې ډله کې د څو کسانو د ډوبېدو او مړ کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ژغورنې عملي ویلي داسې څه معلومات نه لري. د رویټرز اژانس وایي دوی هغه ژغورل شوي مهاجرین ولیدل چې سرې کمپلې یې تاوې کړې وې او سهار وختي د اسپانیې د ارګوینګوین بندر ته ورسېدل. په دې مهاجرینو کې حامله ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چهارشنبه په ورځ د اسټرالیا په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې خو یو شمېر نورو خلکو به د اسټرالیا ملي ورځ لمانځله. د استرالیا ملي ورځ د ولس اتاتیا کال د سیدنی خار ته د بریټانی د بندیانو دی وی بیړی رسیدل راهی سلمانزل کیږي چې تراغي ورسته د کښتۍ سپرلۍ په دی وچه کې ژوند پیل کو او دایمي استوګن شو. نن یو شمیر مظاهره کوونکو د پارلمان د ودانۍ په لور لاریون وکړو او د دغې ورځې د لمنځه وړلو غوښتنه یې کوله. مظاهره کوونکو ویل استرالیا ته په برېټانوي کښتیو کې د راوړل شوو خلکو لخوا د استرالیا د اصلي اوسیدونکو پر ضد ناسم اقدامات شوي او له دې وروسته باید تحمیل نه شي. او نن د ترکیې د استانبول نړیوال هوایي ډګر څخه ځینې پروازونه بیرته پیل شو. یاد هوایي ډګر د ډېرې واورې ورېدلو له امله د لنډ وخت لپاره پروازونه ځنډولي وو. په استانبول او شاوخوا سیمو کې ډېره واوره ورېدلې ده او وړاندوینه شوې ده چې تر پنجشنبې به وورېږي. تاسو د آشنا رادیو نه د نړۍ او افغانستان خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره غونډه کوي. تاکل سوی د غونډې ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم ویناوی وکړي. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان سره بشري مرستې او د افغانستان بانک کنګل سوی شتمنی د خوشی کېدو په مسأله به هم په دې غونډه کې خبرې وسه. د بلې خوا په کابل کې په سلګونو شوزو د افغانستان بانک د شتمنی د کنګل کېدو پر خلاف مظاهره کړې ده. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرالنس او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ماښام د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تاکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي وضعیت باندې خبرې وشي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی په تیرو درې ورځو کې په اوسلو کې د مدني ټولنې د یو شمېر افغان فعالینو او سیاسي مشرانو سربېره د امریکا په ګډون د ځینو اروپایي د ډیپلوماټانو سره د بشر د حقوقو مسلو په ګډون په شمیر مسلو خبري کړي. دا پلاوی د ناروې د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړو. د ناروې صدر اعظم جان سټیور د سیشن بي پورس په نیور کې یو خبري کانفرنس په وینا کې وسلو تر طالبان د حکومت د پلاوی سفر څخه دفاع وکړه. ویل چې د بولی متکی په مشرۍ د پلاوی سره ډیری جدي او سرګندې خبري شوې. هغه ویل دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو اقدام نه و، بلکې هغه ته د نړیوال ټولنې د توقعاتو په اړه پیغام رسول و.
I believe
Kagali clear real binan khabar amdada zabawal laram da da gwi de para chi Afghanistan ki kudrat palas ki lari de hisabar kawni de mumkinawl la para ya wandazala
accountable
de mawli mutakib mashri plawi narmita khbal safar de la sarawlun dak balale awile khodale chi poso ki de narewal tolani la sazam sara shwi khabari ba Afghanistan sara de bashri blasto pa jalbawl ki blasto ki de siyasi chariyash per katuhan wi chi de malgul bi tuni amya shura ghali ba Afghanistan de waziyat dar zawul par mahal sardira da ga hewat bashri waziyat تبې کتنه وکي او افغانان سره د برسو په زیاتې دوه به هم ټینګار وکي. د سیاسي چارو کارپو اسد الله زهيري وایي چې د دې لپاره چې ناروې د امنیت د شورا د غونډې مشي کوي، نو تمه دا ده چې د ناروې حکومتي چارواکي به په اوسلو کې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی سره د شو خبرو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي.
این نشست میتونه برای افغانستان
خغلی زهيري ویل دا غونډه د افغانستان لپاره د اهمیت وړ غونډه ده. لومړی دا چې د خي چې نړیوال ټولنه ملګری ملتونه لا هم داسې د افغانانو په څنګ کې ولاړ دي او د کوم اقتصادي او امنیتي څوند سره چې خلک په دغه هیواد کې لاس او ګریوان دي یې له پامه نه دي غورځولي.
فراموش نه کړی است
د سیاسي چارو دا کارپوه چې دا غونډه د دې معنی هم ورکوي چې افغانستان سره به د نړیوال ټولنې مرسته لا هم دوام ومومي. د سیاسي علومو یو استاد رامش سالمی وایي چې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین حالاتو نړۍ ته نوې اندېښنې پیدا کړي دي.
حقوق بشری در افغانستان یکی از نگرانی های
خغلی سلیمی ویل افغانستان کی بشری حقوقو مثلا یو د هغه مسلو ده چې ملګری ملتونه یې پراندې خې لري. د بل خو پراخه ګډون د افغانستان د بشری حقوقو د ټولنو او د افغانستان په قضیه کې د خپلو هیوادونو یو مهمه غوښتنه ده. د سیاسي علومو دغه استاد وی فکر کوي چې په نړۍ غونډه کې به په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د خبرو ترڅنګ په نظام کې د ټولو قومونو د سیاسي ګډون په اړه خبري وشي. د طالبان د حکومت د بارني چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی لوړاندی د د ټول شموله حکومت پاړه ویلي چې وسلې حکومت ټول شموله دي، خو هڅه کوي چې حکومت نور هم ټول شموله شي. په نیویارک کې د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې غونډه کوي چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې په لسګونو ښځو د افغانستان باندې شتمنۍ او هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ظاهري کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ناروې په مرکز اوسلو کې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د مدني ټولنې او د نړیوالو استازو غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې له پای ته رسېدو سره سم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو جلا غونډه رابللې ده. ټاکل شوی چې د ناروې صدر اعظم له طالبانو سره د مجالسو جزئیات شریک کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ناروې د حکومت چارواکي وایي چې د غونډې په ورستۍ ورځ له طالبانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا غونډه د تړون دروازو تر شا وشوه او د راپورونو په اساس له طالبانو سره د تعلیم، بشری مرستو او ټول شموله حکومت په شمول په ګڼو مسایلو خبرې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي جان ایګلن وایي طالبانو په خپل کړژمنو چې انجون ته د سنویز دکو د زمینی برابرول او د جنسیت تساوی چې اساسي موضوع ده عمل نه دی کړی، خو بیا هم باید د هغو بندیزونو د لری کولو لپاره ورسره خبري وشي چې زیانې ولسی خلکو ته رسیږي.
د طالبان هسته
طالبانو په خپل دیجمنې چې په سنوي دوره کې زده کون کنجونو ته د زده کړو زمينه برابروي عمل نه دی کړی. دا زمونږ لپاره سره کرخه ده. کوم جونې باسواد نه کړو موږ نشو کولای چې الکان باسواد کړو. هغوی باید پوښتنه چې موږ د دودونو ته درناوی کوو. خدای باید پوښتنه چې موږ هم دودونه لرو. موږ د هغه تمدن اساسیتوب کوو چې په کې د جنسیت برابرۍ اساس دی.
په اوسلو کې د غونډې په لومړۍ ورځ طالب استادو د میرمنو په شمول د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره خبرې وکړې. په دویمه ورځ د اروپאי اتحادیې متحده ایالاتو، برتانیا، فرانسې، ایتالیا او ناروی هیوادونو استاد سره وکتل او په دریم ورځ د ناروی هیواد چارواکو له طالبان سره په بشری مرستو خبرې وکړې. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالو شمیر هیوادونو له استاد سره په اوسلو کې شوې غونډه ګټوره وه.
موږ ټول یو مشترک اعلامیه نشر کړه او هغه لایبه کې ټول هغه څراغلو چې ټول افغانان باید په ګډه کار وکړي، په ګډه خپل ملت ته خدمت وکړي او افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده.
په ناروې کې د غونډې پر مهال په طالب اساس نیوکه وشو چې یو شمیر فعالین په افغانستان کې نیولې دي، خو طالبان وایي چې دا مسله به وڅاري.
ما کوشش میکنیم پرسان میکنیم که چطور واقعی است. یه طرخو نیست که یک حکومت در تمام افغانستان که 40 میلیون نفوس داره و هیچ کس نه بازدار شوه، نه بندی شوه، نه 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 از ضررش دیگه مردم با امن شوه. میشه حکومت است، بعضی کسا بندی میشه، خلاص میشه. یه خودم گپی تو نیست که دیگه دنیا وجود نداره و تنها در افغانستان وجود داره.
خود ناروی د بهرنی چارو وزارت او د غونډې د ځای مخته له تیر درې ورځې راهیسې د یو شمیر افغانان لخوا مظاهره وشوي. مظاهره کوونکي وایي چې یو شمیر میرمنې د طالبان لخوا نیول شوي او د ناروی پر حکومت نیوکه کوي. طالبان چې تر اوسه چا پر رسمیت نه دی پیژندلی ولی ورته بل نه ورکړی ده.
مونږ طالبانو ته نه وایو ځکه مونږ ته د کار حق، د تحصیل حق، آن مونږ ته د ډوډۍ خوړلو حق نه راکوي. مونږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووځو. طالبان غواړي چې مونږ څوار له سوه کاله شاته یوسي او مونږ ته نه غواړو.
دوستو د غونډې ګډونوال عبدالکریم خورم وایي چې نړۍ اوس د طالبانو په رسمیت پیژندلو مسله په اجنډا کې نه لري.
زه فکر کوم چې دنیا د رسمیت پیژندلو مسله فعلا په خپل اجنډا کې نه لري او بشری مرستې دي د دغه بحران مخنیوای دی چې وسیع نشي، پراخ نشي او د حالیار ورته پیدا شي بشری بحران.
د ناروې د بهرنی چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبان د مشروعیت یا پر رسمیت پیژندلو لپاره نه ده بلکې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه زیات اندېښمن دي او دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغانانو بیلابیل قشرونه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان جنو تعلیم په ټولنه کې د میرمنو حضور په شمول د بشري حقونو په برخه کې له طالبانو د خپل غوښتنو په اړه روښانه دریځ لري. د ترمیلادي کال د اگست په میاشت کې وخت طالبان رسیدو وروسته د لومړي ځل چې د بهرنی هوادونو له استاد سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل، د اصولو غونډه پای ته ورسېده. په څرنګوالي به زموږ همکار وحید الله فیضی د سیاسي چارو د مبصر او د غونډې د ګډونوال عبدالکریم خرم سره مرکه کړه. شغلی خرم د غونډې په اړه داسې ویلې:
تبادل د نظر وشو، هر چا خپل نظریات بیان کړل، د دواړو خواونه او ډېره ښه فضا کې ټول یو د بل نظرونه ډېر په خلاص تندی باندې واوریدل، استدلالونه یو د بل سره وکړل. په دغه ترتیب او بیا د مختلفو مملکتو د خاصو استازو سره او بیا د ناروې د خارجه وزارت د معین سره د دغه سیاسي او مدني ټولنې د فعالانو د دغه خلکو مجلسونه وو.
خرم صاحب، د غونډې له پیلېدونه مخکې د ناروې د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د ښځو تعلیم، د ښځو حقونو، بشري حقونو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو باندې به خبرې کوي او د طالبانو د رسمي پیژندلو مسایلو باندې د غونډه نه جوړیږي، جوړه شوې نه ده. آیا د طالبانو د رسمي پیژندلو په مسلې باندې څه بحث وشو کنه؟
زه فکر کوم چې دنیا د رسمي پیژندلو مسله فعلا په خپل اجندا کې نه لري او بشري مرستې دي د دغه بحران مخنیوای دی چې وسی نشي، پراخ نشي، د حلیار ورته پیدا شي بشري بحران چې کوم افغانستان کې موجود دی متاسفانه. او څه نور اصلاحات راستل دي چې مغه تاسې چې اشاره ورته وکړه د ښځو دینجونو په مورد کې، د نورو اساسي حقوقو د افغانستان د خلکو په مورد کې، او برداشت داسې کیږي چې د رسمیت پیژندلو مسله فعلا نړیوالو په اجندا کې فعلا موجوده نه ده.
د اوسلو غونډه څنګه ارزوي؟ یو مثبت او که څه جنجالونه مشکلات پکې وو؟
واقعیت چې زه بیان کړم، ما اصلا کوم جنجال پکې مشاهده نکوم. زه دا مثبت ارزیابی کوم په دغه خاطر چې تاسو پیږی چې 15 د اگست باندې کله چې پخوانی جمهور رئیس تیښته وکړه او هر سړنګ شول په کابل کې، او هغه یو طرف د دوحې د مذاکراتو وتوانید چې راشي او قدرت په لاس کې ونیسي په کابل کې، دا یو ډېر نوی حالت یې منځته راوړ. او وروسته د دغه نوي حالت نه چې د یوه انقلاب حیثیت لري، دا اول وار و چې دغه یو ناسته تر سره کیږي د افغانانو ترمنځ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ چپې 15515 باندې واوري.
دا هم ټول نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر اوکراین د روسیې د ممکنه يرغل په اړه د اروپای ټولنې له مشرانو سره ژغېدلې دي. بایدن غونډه ډېره ګټوره بللې ده. د امریکا د دفاع وزیر خپل 1500 پوځیانو ته د تیارسي امر کړی دی. روسیه ویلی دی چې دوی د دغه طرح لکباله اندیشنه لري.
له روسیې سره د اوکراین په پوله وضعیت په داسې حال کې نور ترنګلای شوی چې روسیه د غلطه نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړی دي. د دوشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوځي وسایط ته امر وکړ چې په راتلونکي میاشت کې په تر سره کېدونکو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره د بلاروس په جنوبي سرحد کې ځای پر ځای شي. د غزای د اوکراین له پایتخت څخه 15 کیلومتر لرې دی. د سپینې مانی وایاندا جنساکی وای د امریکا حکومت د ناتو خپل نور متحدینو سره د روسیې بریټه د ځواب ورکولو لپاره چمتو دی.
Well, we can't get into the mine.
که څه هم موږ د ولسمشر پوتین په مقصد نشو پوهېدلی، خو په پوله کې د دوی چمتووالي ته په کتو سره موږ په پوره وضاحت وایو. او ولسمشر په صراحت سره ویلي چې روسیه ښایي هر لحظه پوځي اقدام وکړي. ولسمشر تېره اونۍ هم همدا خبره وکړه. په همدې خاطر موږ د اروپا په ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره په خبره بوخت یو.
امریکا له کیف څخه د امریکا د سفارت د کارکونکو د استلو او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د ځای پر ځای کېدو لپاره 8,500 امریکایي عسکرو ته تیارسي امر کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له څو ورځو راهیسې د اوکراین د مسلې په هکله خبرې نه دي کړي او د دوشنبه په ورځ په دې هکله د خبریالانو پوښتنو ته هم ځواب ورنه کړ. بایدن د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې او ناټو له مشرانو سره تلیفوني خبرې وکړې. دوی هیله څرګنده کړه چې وضعیت له ډیپلوماتیکو لارو حل شي او د روسیې له خوا د دې ډول کړنو په ځواب کې پر روسیې قوي بندیزونه ولګوي او د اروپا په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو امنیت تقویه کړي. په ورته وخت کې د اوکراین عسکر د روسیې د برید په وړاندې چمتووالی نیسي او وایي د اوکراین مسلې پر سر خبرو کې باید د اوکراین خلکو ته برخه ورکړل شي.
دا غلطه خبره ده چې روسیا او امریکا زموږ د هیواد پر راتلونکي خبرې کوي. موږ ته هم باید په دې خبرو کې برخه راکړل شي.
د روسیې د چارو څارونکي وایي روسیا هڅه کوي چې د اوکراین پر راتلونکي باندې د اوکراینیانو لګډون پرته خبرې وکړي. تر اوسه اوکراینیانو په لوړو کچو ترسره شویو خبرو کې حضور نه دی درلودلی. خو یو شمیر شنونکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتو سره وایي د جګړې د پیل مخانیول کېدلی شي.
دا تر اوسه هغه تقابل دی چې په جنگ نه دی بدل شوی. زه فکر کوم اوس هم د دې امکان شته چې د حل یو لار ورته پیدا شي. فرق نه کوي چې دغه امکان ځینې وختونه څومره لري بریښي. حقیقت دا دی چې موږ لا تر اوسه هم خبرې کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل ماسکاو د خبرو له وروستي پړاو څخه د لوی پرمختګ تمه نه کوي. خو خپل وړاندیزونه ته چې د اروپا په ختیځ کې د ناټو د حضور کمول او د ناټو په تړون کې اوکراین ته غړیتوب نه ورکول پکې شامل دي لیکلي ځواب نه غواړي. په ورته وخت کې د اوکراین او روسیې په پوله د جنگ لپاره چمتووالی نیول کیږي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د بورکینا فاسو د پوسټ طرفدارانو د دوشنبه د ورځې د نظامی کودتا هرکلی کړی دی ځکه چې خلک د تندروا اسلامي ډلو پر ضد پروان جنگ کې د وسلوالو ځواکونو نقش مهم کړي. خو د څارونکو په باور نظامی کودتا او د معزول سوي جمهور رئیس روچ کابوري د وژلو هڅه په هغه ناکراره افریقایي هیواد کې د اوږدې مودې ثبات او د دیموکراسي د اعاده کېدو په اړه اندېښنې رامنځته کوي. د اوګادوګو نه به د خبريال هنري ویلکینز درالېږلې رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د دوشنبه په ورځ د قدرت له نیولو وروسته پر ملي تلویزیون باندې د عسکرو یو تر لسکسي زړه پر ملي تلویزیون باندې راخکاره شو او خپل دا پیغام ولوست.
Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre
په مسلسل ډول د امنیتی وضعیت خرابېدو ته په کتنه چې حتی زموږ د ملت بنسټونه د ګواخ سره مخامخ کړي دي او د بورکینایانو د یو موټی ساتلو کې د خاغلی روچمار کریسچن کابوري څرګند ناکامي د دې باعث شو چې موږ اقدام وکړو.
د واسکرول چې دوی د لویدیځ افریقا په هغه هیواد کې قدرت نیولې ده او د کابوري حکومت یې منحل کړی دی. د دوشنبه د ورځې نظامی کودتا په بورکینا فاسو کې دوه ځلې د مخکنیو ناکامو نظامی هلو ځلو په تعقیب وشوه. په دې ترتیب د جمهور رئیس کابوري د حکومت شپږ کلنه دوره پای ته ورسېدله. د نوموړې شپږ کلنه دوره په بورکینا فاسو کې د دیموکراسۍ یوازینۍ دوره ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د نظامی کودتا غندنه وکړه او هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په د سه شنبه پر ورځ غندنه وکړه، لزور نه زیات مظاهره چان د هغه هیواد په پایتخت اوګاډوګو کې د کودتا چانو په ملاتړ سړکونو ته راووتل او د پوځیانو لخوا د قدرت د نیولو هرکلی وکړ. د جبري تراور په نوم د وګاډوګو د هوایي میدان د ټرافیکو کنټرولر دند په غاړه لدی او په مظاهره کې ګډون کړو. امریکا غاک ته ویل چې تر اوسه پورې د ټریریزم مخه اوننی ورشوه او څوک له وګاډوګو نه 100 کیلومتر لري د باندې نشو وتلې. کله به مونږ ته په امن او امنیت کې د ژوند کولو فرصت برابرې ده. د معزول شوی جمهور رئیس روچ کرشن کابوري پر حکومت باندې لدی عمل هم سخت انتقادونه کېدل چې د بار بار کوششونو باوجود نش کوله چې په هغه هیواد کې د داعش او القاعده پورې تړلې وسلوال ډلې وځپي او د همدې امنیتي تهدید او غواخ لامل تیر کال په ګاونډي هیواد مالی کې هم نظامی کودتا وشو. خو د لندن د چټام هاوس د تحقیقاتي مؤسسې غړی پال میلی شکمن دی چې ګوندې د دوشنبه د ورځې کودتا به د ناکراره موجوده وضعیت په آرامولو باندې کومه مثبته اغیزه وکړي.
په بورکینا فاسو کې نظامی کودتا نه د ثبات او استحکام پر لوري د هغه هیواد د وړلو او نه د هغه هیواد د امنیتي بحران د رفع کولو او نه د سیاسي پلوه په اوږده موده کې د یو ډول لارښود نقشې په تنظیمولو کې څه مرسته کولی شي، ځکه چې قانوني نهادونه او بنسټونه بند شوي دي او هم اوس د ایکواس یا د لویدیځ افریقا د اقتصادي همکاري د سازمان د بندیزونو له ګواښ سره مخامخ دي.
د لویدیځ افریقا د هیوادونو سیاسي بلاک یا ایکواس د سشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په بورکینا فاسو کې د قدرت بدلیدل یو نظامی کودتا ده او ښایي چې پر هغه هیواد باندې د سیاسي او اقتصادي بندیزونو د لګیدو موجب وګرځي. د ایکواس سازمان عین شان بندیزونه وروسته له هغې پر مالی باندې هم ولګول چې پوځیانو ملکیانو ته د قدرت له انتقالولو نه انکار وکړ او خپلې واکمنۍ دورې 15 کاله نور هم وغځوله. د اروپا د خارجي اړیکو د شورا د څېړونکي انډریو لیبوچ په باور هیڅوک په سمدستي توګه د خبره نشي کولی چې په بورکینا فاسو کې به حالات په کومه خوا واوړي او د دیموکراسۍ په ارتباط به د نوو پوځي مشرانو عکس العمل څه دا ښکاري چې هغوی به ډېر ژر قدرت بیرته ملکیانو ته ورتسلیم نه کړي، ځکه که تاسو د هغه هیواد په چمګاوند کې مالی او ګینیا ته وګورئ هر ځل چې کودتا کېږي کودتاچیان تر ډېرې مودې پورې قدرت نه خوشې کوي. پوځیانو لا تر دې دمه د بورکینا فاسو د نوي جمهور رئیس د نومولو اعلان نه دی کړی او نه د معزول شوي جمهور رئیس کابوري د ځای ځایګي او سرنوشت په اړه سم معلومات موجود دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینځو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د افغانستان په وضعیت مجلس کوي. په دې آنلاین ویډیویي مجلس کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش، د افغانستان لپاره د هغه ځانګړی استازی دیبرا لاینز او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفیلد خبرې وکړي. د استرالیا پراختیایي بانک د افغانستان سره 405 میلیون امریکایي ډالر په شری مرسته تصویب کړې ده. د استرالیا پراختیایي بانک د سیشن به پرځې یعنی د جنوري په 15مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د یادې مرستې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشتو بشري همکاریو د دفترونو لخوا د خوراکي موادو ساتنې، روغتیایي او پوهنې په چارو کې مصرف شي. د شفافیت د نړیوال ادارې د 2021 کال راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د اوو فاسدو دولتونو په قطار کې راغلی دی. په راپور کې ښودل شوی چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې په 144 مقام کې ځای لري. د روسیې د دفاع وزارت نن چهارشنبه یو ویډیو خپره کړې ده چې خی د روسیې 15 ډوله جټ الوتکې د بیلاروس په خاوره کې ښکته پورته کیږي. د قواوو د متحد حل په نوم پوځي تمرینونو کې فعالیت کوي. په اسپانیا کې د سمندري خدماتو ژغورونکو ټیمونو نن چهارشنبه تر 300 مهاجرین ژغورلي چې غوښتل یې په ورانو کښتیو کې د کنري ټاپوګانو ته ځان ورسوي. نن چهارشنبه د اشالیا په ډیرو خارونو کې مظاهره وشوه، خو یو شمیر نورو خلکو به د اشالیا ملي ورځ هم ولمنځله. او نن د ترکیې د استانبول نړیواله وای ډګر څخه ځنې پروازونه بیرته پیل شو. یا د وای ډګر د ډیری واوري ورېدلو له امله د لنډ وخت لپاره پروازونه ځنډولي.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.